مجاړه مورجانې کړ په هار د زولنو ته مې مرهم د دعا راکړه پر هار د زولنو ته مې تیر بشي دوران د ظالمانو اخیر تیر بشي سر په ځمکه کېږدي دی ازار د زولنو ته مې خپله به یې ماتې کړم زارۍ رقیب ته نه کوم خپله به یې ماتې کړم زارۍ رقیب ته نه کوم خوړین بشي که لاس راوړي انگار د زولنو ته مې. د ښاغلي رښتین څخه یوه نړۍ مننه چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري په ژوند باندې رڼا واچوله او د هغه کتابونه شعرونه او علمي او سیاسي فعالیتونه یې موږ ته روښانه کړل. نوي کسانو ته ښه راغلاست وایم چې څوک راغلي دي. او ښاغلي د زړګي سر ته په یو شعر سره چې تیمورشاه مستقل ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري ته لیکلی بلنه ورکوم. دا د ادب د کهکشان ستوری لکه له خپله ځانه په ما ګران ستوری فلا ولا مې پرې دنیا د زړګي ومې دلبر همې جانان ستوری کوي پرې فخر لار و بر پښتانه و مقتدي د پاچا خان ستوری چې شي ځالانده د دنیا په نقشه د لوی آزاد افغانستان ستوری همدغه یو چې پوره نه شولو همدغه یو و چې پوره نه شولو نه لري بل په زړه ارمان ستوری. اوس ښاغلي د زړګي سر ته بلنه ورکوم چې غږ لیږدونکی واخلي او خپل مقاله یا هر څه چې د ځان سره لري په موږ واوري. مهرباني.
ډېره ډېره مننه مقدس ګله مېږ د رابلونو څخه. زه هم په خپل نوبت سلامونه نیکې هي حجره کښې ناست مېلمنو ته د زړه د کومې ښه راغلاست یم. هیله من یم چې ټول به روغه جوړي. زه خالد صافی د جرمني څخه د خدای بخري ډاکټر کبیر ستوري د لومړي تلین په یاد یو مقاله ده هم غواړم تاسې ته در واورم. د نن نه یو کال وړاندې د پښتو ژبې د ستر کاروان سپه سالار د پښتنې لیلا مجنون پښتني لیلا مجنون ډاکټر کبیر ستوری په داسې حال کې چې د خپل مرګ څخه هېڅ نوه ډاډ نه درلوده، نه تنها د خپلې کورنۍ سره بلکې د خپلو ټولو هم مورچله دنګه ځوانانو سره د تل دپاره خدای پاماني وکړه او خپل دوستان او پښتانه وروڼه په غم غمګینه کړل. ډاکټر کبیر ستوری یو پښتون و او بیا هغه شډر او ځیک پښتون چې د خپل عمر درې برخې د یورپ په متمدنه ټولنو کې تېرې کړې وي او د ده په خصلت کردار او د غیرتونو د خزانې دروازې د چا په لور د بېګانه یا غیر پښتني دود په مخ وازانه کړه او نه تنها د دغه کلتورونو د تاثیر لاندې رانغې بلکې د عمر د کلونو په تېرېدو د ده پښتونولۍ ونې لا څانګې وکړې او سختې زیغې هرې خوا ته وغځولې او د پښتنو بیرغ یې د نړۍ د نورو بیرغونو تر څنګ د تل دپاره ورپو او د نړیوالو غوږونو ته یې د پښتنو د اصلي او سوچه متدین مسلمان ملت د غیرت او میړانې غږ ورسو. خدای بخلی ډاکټر کبیر ستوری یو خوږ ژبې غزل لیکونکی و. د ده د شعرونو د هر فرد او بیت څخه د پښتو یووالي ورورولۍ بوی راتللو او هم یې پښتني ځوانان د پښتو په توره او د پښتنې لیلا د سر د پړونې او د تور بل په درناوي هڅول او په خپله غیرتي او میړنیزې مدرسې زده کوونکي او د پښتنې مور په زانګو زنګول. ډاکټر کبیر ستوری یو درملیز شخصیت و. ده د ژوند د هرې لحظې څخه د انسان سره د کومک او په تېره په ژوند امیدوارولو یعنې ارواپېژندنې او د ژوند اصلي مفهوم ته ودرېدلو. په دغه لار سرغړونه هم ده کړې. ډاکټر کبیر ستوری د پښتنو پلار او د دغه ګډ کور د غړونې پالنې او روزنې پالونکي و. ډاکټر کبیر ستوری د هغه ارام او نیک خصلت لرونکی چې ده د خپل عمر په اوږدو کې بېدون د انسان سره د کومک او لارښوونې بل کوم هدف نه درلوده په ځوانانو مهربان او د لوی تواضع څخه برخوردار و. خدای بخلی ډاکټر کبیر ستوری د پښتنو د سترګ او هسک اسمان ستوری و. د تورو تیارو او د اوږدو شپو او د هندوکش د لوړو تړنګونو لارښود خوځند روښانه او ځلانده ستوری چې د پښتنو قافلو او کاروانونو ستر غږ خوځوونکی مخکښ د هر پښتني وګړي ملاتړ کوونکی و. د ده په موجودیت پښتانه ورونه په خپل پښتني غیرت او میړانه خمار ګرځېدل. پښتني لیلا د خپلو پایزیبونو شتنګار د خپل پښتون رو په ټاټوبي کې غوږونو ته رسېدلو محبت خپلې غېږې ته سوچه مینې په لور وازې کړې وې. پښتني مور د خپل اصلي دندې چې په یوه لاس الله لولولو او په بل لاس د تورې او میړانې درس په ریښتینې توګه د سره کولو. ستوری د هر بې وزلې پښتون رور د لاس امسا او د هغه ورونه چې تدارکۍ په ترنګونو کې غورځېدل د آبادۍ او روښنایۍ په لور را خوځول. کبیر سوی په پښتني حجره او ډېره مهین شخصیت و. هغې تل دپاره هڅه کوله تر څو دغه سوچه دود او دستور د پښتنو په منځ کې پاتې شي. که د یوې خوا د یووالي ورورولۍ غورې او خوالې پکې کېږي، د بلې خوا د راتلونکي نسل د پښتنو د دغه غیور قوم په تودې مینې د مکمل اشنایي او د خپل منځني سترو او لویو جګړو او ربړو د حل او د ورورولۍ د بیا پیاوړتیا په خاطر ترې استفاده کېږي. په خپلو خبرو ویناو شعرونو او لیکونه یې په زرین خط یادونه کړې ده. ډاکټر کبیر سوری یو هنردوست شخصیت و. تل یې هڅه کوله چې خپل هنرمندان یعنې پښتانه ځوانان او غزل ویونکي هنر غږونکي وستی او د هغوی د هنر یې همیشه درناوی کوو. او په دې پوهېده چې خپله ژبه، خپل کلچر او دود د هنر په ژبه ژوندی او تل پاتې وي. ستوری نه تنها هنر اورېدلو، بلکې د شعر قافیه او وزن راک ته یې همیشه پاملرنه کوله او په دې هڅه کې و چې څنګه کولی شي او د کومې لارې کولی شي د پښتنو غږ او پښتانه ورونه په خپلو میندو کې په یو دسترخوان راغونډ او د خپلې فرغنۍ د ژوند اصلي لور ته سوق کړي. خو افسوس دغه ستر شخصیت نن ورځ زموږ په منځ کې نشته. په یورپ کې جګه شمله د چا په سر نه لیدل کېږي. بیا مې ډېره بخښنه غواړم، زه مې سیم لږ بند کړم. بخښنه غواړم. خو افسوس دغه ستر شخصیت نن ورځ زموږ په منځ کې نشته. په یورپ کې جګه شمله د چا په سر نه لیدل کېږي. د خړې بسطۍ جامې واسکټ او خړې څپلۍ د چا په ځان کې نشته. زه په داسې حال کې د خدای بخلي ډاکټر کبیر سوری پاکې اروا ته چې د تل دپاره د پښتنو د نسل د سر د پاسه سیوری دی، د خدای تعالی په لورې دربار کې دعا لاسونه پورته کوم. او د ستوري د همیشني شعار چې ورورولي، یووالی، مشر کشر او پښتني کلچر او دود ته خپل پښتانه ورونه رابولم. د ژوند په چار کې چا دنیا او چا عقبه واخیسته، چا د غم دروند پیټې په سر کړل، چا خندا واخیسته، چا د نیسه هورو په تمه زاهدي غوره کړه، چا میخانه کې په اجاره د عشق دنیا واخیسته، چا په دولت باندې زړه بایلو زرپرسته شلو، چا پکې ښکلي ښکلول او چا ښکلا واخیسته، چا پکې خېټه ملوله عشق یې نه پېژندو، چا جانان غېږه کې راټینګ کړه چا لیلا واخیسته، چا د بیړیو د شنګا سرودونه جوړ کړ، چا د بیړیو د شنګا نه سرودونه جوړ کړ، د خزان غېږ کې پسرلي د ژوند نڅا واخیسته، د کونړ ستوری پاس په هسک کې ځلېده ویلې، ما پکې مینه د پښتو او پښتونخوا واخیسته. ډېره مننه ستاسو د پاملرنه. مې په ډېر درناوي د روژې چلوونکو ته سپارم. ډېره مننه.